ستړي مسی وخت مازیګر 15 بجې شوې. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه د کال 2015 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. د مشال ډو په نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او وانیا ساجمل هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال وایست. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او د یورپ له راتلونکي ناقانونه کډوالو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې واوري. خو پیل له خبرونو کوو. مایک سپارم انیسا اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن ځان مرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وچل شوي دي. افغان ولسمشر وایي باید دینی عالمان دې د اداري فساد ختمولو په لړ کې خپل رول ادا کړي. او ملګري ملتونه وایي چې د شام په پالمیرا ښار کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. او اوس ته خبرونه تفصیل. د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ 500 زخمیان شوي دي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوي خو نوموړي له دې بریده ژوندی وتلی دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه علي شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو، خو چونکې دلته سیکیورټي دیفب شوې وه او خسدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل د نوکېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو.
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسله والی ډلې قبول کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداري چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بېکوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمو نه 370 کورنۍ د خرګي ترانزیټ پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. سید عمر محسود زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوی او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړل شوی دي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمہواری پوره کړي. د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ نن د سپریم کورټ فل بنچ د اسلام آباد په 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادې د ورانیدو پر ضد اورېدنې پر مهال وویل چې که ریاست د خپلو اوسیدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی نو بیا د هغې نه د سرسوري د اخیستو حق هم نه لري. بلخوانن مشال ریډیو ته د کچا آبادې اوسیدونکي عیسا خان وویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو کې تیریږي او د سپریم کورټ نه هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولې دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د دری وژل شو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتنو کې وسله والی ډلې یا بی ایل ای سره دی. په دې خبري غونډه کې دوه نیول شو مجرمانو ومنله چې خبریال ارشاد مستوی، رسول کوکی او یونس درې واړه په ډزو وشلي وو. د دوی په خبره هدف یې یوازې ارشاد مستوی وو. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتنو د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د حکومت غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي، ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي. هنرمندانو زیاته کړه چې د دې مسئلې د حل لپاره د حکومت باید د سینسرشپ یو کړنلاره جوړه کړي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاکان عباسی د ګل پاورس ته یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. د ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی. د دې کمی وروسته بعد پټرولیم نوی نرخ 3 روپۍ او 6 پیسې، د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپۍ او 4 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ او 11 پیسې وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی. محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته ویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 45 وسلوال وجل شوي دي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې بیان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي چې اد وسلوال تیر شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د 14 خبرونه وو. په پالمیرا ښار په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د روسنې او څېړنو ادارې یونیټار د 14 نه د وړاندې او د وروستو وختونو عکسونه ورکړي دي چې پکې د عبادتخانې ځینې برخې تباه شوې ښودل شوې دي. رویټرز خبری اژانس پرون ویلی دی چې امریکا د روس او چین د سنو هغو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګول غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي. د ریپورټونو په حواله امریکایي چارواکو ویلی دی چې د بندیزونو په لګولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې چې ورسره له روس سره اړیکې خرابې دي. شو په ستمبر میاشت کې د چینی ولسمشر شي جی پینګ واشنگټن ته په رسمي سفر اغیز هم اچولې شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لومړی خبر ورکړی و چې د اوباما انتظامیه د چین او د نورو هیوادونو پر ضد پابندیزونو لګولو فکر کاوه خو د روس نوم یې نه یاد کړی. په واشنگټن کې د روس سفارتخانه لا په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې پرند آسټریا په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره کړې. د ویانا په مرکز کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د یوې اندازې تر مخه 30,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې نارې ولګولې چې قانوني لارې پرانیزي او انساني وقار ته تر هر څه لومړی دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ سلويخ پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 10 پیسې او په 1.3 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپۍ 15 پیسې او په 25 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 25 پیسې او په 25 روپۍ 50 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 25 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30، بنو کې 24 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19 ډیګری سینټیګریډ وی.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدي او د موسم او کرنسي حال درته سراج زهير درکل په روانه خبري غړي کې د جن نور مهمو ريپورتونو ترڅنګ دا ريپورتونه لرو. په خبر ایجنسی کې ځانمرګ بریډ درې کسان وژلي او شپږ 50 ټپيان کړي دي. عيني شاهد
مونږ چې را منډه کړه بهر نو تور تیار و او ډیر تور لګای وو او ډیر خلک پراته وو. زای په زای مونږ زخمیان اخمیان را اوچات کړل.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد د خاما یا کچکورونو د ړنګولو پاړه د مقدمې اوریدنه کړې ده. خو د مقدمې دفاع کوونکي څه زیری ورکوي امریکا یو ځل بیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی شبکې پرضد دی پریکړه کاروایی وکړي. واشنگټن غواړي څه یو کارپوای
امریکا او امریکایي پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورټ. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې نن یو ځانمرګي بریټ شوی دی. چارواکي وايي په دې بریټ کې درې کسان وژل شوي او شپږ 50 ټپيان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او ورسره لشکر اسلام ډلې پر یو وخت د دې بریټ ذمہ داری قبول کړې ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
دغه چودنه هغه محل وشوه چې د جمرود اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې دننه ګڼ شمیر قومي مشران او عام خلک موجود وو، خو چې دغه دفتر نه د خاصدارو د لاین آفیسر ګاډۍ څنګه را بهر شو نو دروازې مخې ته یې ځانمرګي بریدګر خپل ځان والوزول. د دغه پیښې په حقله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
تفتیش مطابق دا یو خودکش حملاور و چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش یې کولو، خو چونکه دلته سیکیورټي بیف اپ شوې وه او خاصدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل ته د ننو کېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو چې په دې کې شپږ پنځوس کسان چې دي زخمیان شوي دي او په هغې کې درې کسان شهیدان شول، په هغې کې یو خاصدار شامل دی او په دې زخمیانو کې څلور کسان چې دي هغه سیریس کنډیشن کې دي او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د هغې ښه نگهداشت کېږي لګیا دي، جمرود هاسپټل په الرټ باندې دي، دلته د زخمیانو ښه دیکھبال کېږي لګیا دي. د حکومت ریټ مختلف علاقو کې بحال کړی شوی دی، نو لازمن د دې ریاکشن کې دي.
د جمرود د بمی چاودنې پیښې په حق لا یو عیني شاهد جهانگیر خان وویل،
هسپتال نه بهر یو ډېره غټه دماکه وشوه چې شیشې میشې ماتې شوې، نن بلډینګ مونږ چې را منډه کړه بهر نو توره تیاره وه او ډېر تور لوګی وو او خړې هغه وې ګردونه وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای، مونږه زخمیان را اوچات کړل، ځنې کمپلیکس را لاړل، ځنې دلته هسپتال لا ټریټمنټ وشو، او دا د انسانیت ډېر توهین دی او ظلم دی او ډېر زیاتی وشو.
په دې پېښه کې جوبل شوي یو تن سید محمد پریدي خپل احساسات داسې شریک کړل،
سوزاکۍ مې ودرولو ډرایور یم، دماکه وشوله بیا په ځان نه یم پوه شوی، لوګی وو ګرد وو، بیا ما ډاکټر ته منډه کړ
د جمرو د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ایمیل له لارې په خپله غاړه واخیسته، او په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی هم د دغې پیښې پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د خیبر د ریلوی لارا د هر ډول تګ را تګ د پاره خلاص کړل شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې د روي جنوبی وزیرستان ته د مسعودو کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو پرون زخه پیل شوی. په لومړۍ ورځ 300 زخه زیات کورنۍ د ټانک جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدو د دولسم پړاو په یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجسټر کړې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
پسولی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 ان رجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولې شوې دی چې په قافله کښې شامل 1 بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې دپاره ټولې 9,801 کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د پښتنو د خما یا کچا کورونو د ورانېدو پر ضد د کیس اورېدنه کړې ده، او پر دې وخت باندې د کیس یو جج ویلي چې ولس ته د سر سوری ورکول د حکومت ذمواري وي، خو حکومت له دې عیني ذمواري څخه سرغړونه کړې ده. عدالت دا هم وویل چې باید د دې مسلې یو بشپړ حل راوستل سي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د چیف جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې فل بینچ په اسلام آباد آی 11 سیکټر کې د سبزی منډي سره نږدې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادی دورانیدو پر ضد د اوریدنې پر مهال وی چې ریاست خپل اوسیدونکو ته د سر سوری نشي ورکولې، نو د سر سوری د اغستو حق ورسره هم نشته. عدالت زیاته کړې چې یو طرف ته د غریب ولسنا د دریو ګنټو په نوټس باندې په زور یو آبادی غالي کولی شي، او بل طرف ته په زرګونو جریبه ځمکه شتمنو قبضه کړي، خو څوک ترې د تپوس جرأت نشي کولی. د کومې چې ښکاري دلته د غریب او مالدار لپاره جدا جدا قانونونه دي. د اوریدنې په موقع جسټس دوست محمد خان وی چې د خپل کورونو بچ کوونکو باندې خو حکومت د ترخګرۍ مقدمه درج کوي، خو په ترخګرو باندې لاس نشي اچولی. کله چې مشال ریډیو د کچا آبادی دوران اورلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوونکي پارټۍ د یو مشر او وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
او نظیر ادا درکوم چې سپریم کورٹ پرون په دې کې کوم تسلیم شوی چې صاحب راغلی وو د کراچۍ نه، دا هغه 15 کاله خدمات دي په سندھ کې د کچا آبادی او د خلکو ته د ریلیف ورکولو هغه باقاعده دا ذمہواري وسپارله چې هغه دې عدالت ته په روانه پیشۍ کې یو داسې پلان پیش کړي چې په هغې باندې بیا سپریم کورٹ غور وکړي او حکومت ته پرې حکم جاری کړي.
مشال ریډیو ته د کچا آبادی یو اوسیدونکي عیسا خان وی چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو تیریږي، خو د سپریم کورټ نه دوی هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي.
اول خو مونږ بلل دا یو شی مونږ ډېر پریشانه کې درو سپوري، اول خو زموږ بچو ته داخله نه ملاويږي، سکول کړه مثلا هم کړه دا ودرې دي کنه، او کم دې کې چې موږ کډه او اړو دي نو سال ته خلک مونږ دوی تاسو کچا باندې ورته تاسو دا نه نو ګوځي راګم کو باسه اول خو مونږ دا وته نو بځي کچا باندې.
یا د دې چې دروان کال په یو کم دیر شمه جولای د پښتنو کچا آبادی د اسلام آباد انتظامی د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې لنګ کړی وا، او له دې وروسته عوامي ورکرز پارټي د دې پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړه چې پکې دریځ خپل کړی وو چې دا د آئین آرټیکل 9، 14، 15، 22 ای پر ضد ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي د دوی امنیتي سرتیرو په کوټه کې وژل شوي درې خبریالان نیولی دي چې د ده په وینا تعلق یې د بلوچستان لیبریشن آرمی سره دی. د خبریال ارشاد مستوی، عبدالرسول کوکی او یونس دریو اړه تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوي وو. خدایون ناصر په دې اړه باندې تفصیل راکوي.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سې شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی په کوټه کې د درې وژل شویو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بیلې سره دی. شفقت چې له نیول شویو کسانو څخه یو دی په خپل اعترافي بیان کې د دې پېښې ذکر په داسې ټکو کې وکړ. زه چې کله پورته دفتر ته وروختم نو هلته ارشاد مستوی ناست و. لومړی لږ وارخطا شوم ځکه چې دوی ټول درې کسان ناست و. په همدې وارخطایۍ کې مې لومړی په ده ډزې وکړې چې تر هغه وروسته هغه نور دواړه کسان راولاړ سو او یوه زما د نیولو هڅه وکړه، او هغه بل بیا په سوک وهلم ځکه ما بیا په هغوی هم ډزې وکړې. شفقت په خپل د اعترافي بیان کې زیاتوي د دوی هدف یوازې خبریال ارشاد مستوی و، خو هغه نور دوه خبریالان یې له بیرې وژل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په دې خبرې غونډه کې وویل، دا ترهګر چې یو وخت به یې دا دعوه کوله چې دوی د بلوڅو د حقونو جنگ کوي، خو زه دا وایم چې اوس دا جنگ د حقوقو لپاره نه بلکې د بهرنیو استخباراتو په خوښه کېږي، ځکه چې همدوی اوس په فرقه ییزه او توکمه ییزه توګه بلوڅ قام سره جنگوي چې له همدې سازشونو څخه یو سازش یې د ارشاد مستوی د وژنې هم دی. د ویل ورده چې خبریال ارشاد مستوی چې له خبری آژانس آنلاین او ای آر وای ټلویزیون سره کار کاوه، په 2014 اسوي کال کې د اگست پر 28 نیټه په خپل دفتر کې له دوو نورو خبریالانو سره یو ځای وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سیو بل رپورٹ تر ازو. د پاکستان حکومت د سپتمبر میاشتې لپاره د پټرولیم په مصنوعاتو کې 3 روپۍ کمای کړی دی چې د بیګا د شپې دولس بجو څخه ال درآمد عمل ورباندې شروع سو. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تولو په بای کې تقریبا 6% پوره کمای راغلی، خو حکومت په ملک کې د تیل په نرخ کې 30% پورې هم کمای ونه کړی. نور تفصیل د احمد الله په رپورٹ کې.
د ګل پورز د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی خبری غونډه کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. د کمی ورستو د پټرولو نوې نرخ 3 روپۍ شپږ اویا پیسې، د ډیزلو نرخ 2 روپۍ څلور پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ 11 پیسې شو. که یو طرف ته حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو، نو بل خوا د ګیس په نرخونو کې 14 نه تر 13 فیصده پورې اضافه وکړه. د کورني صارفینو لپاره یې ګیس 14 فیصد، د تجارتی صارفینو لپاره 10 فیصده، د صنعتونو او توانایي څانګې لپاره 22 فیصده او سری جوړونکو څانګې لپاره د ګیس په نرخ کې 3 فیصده اضافه وکړه. مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې په نړیوال مارکیټ کې چې په کم شرا سره د تیلو په نرخ کې کمی شوه دی، آیا حکومت د هغې مطابق په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې کمی وکړو؟
نړیوال مارکیټ کې تیل تقریبا 105-110 ډالر پر بیلر وو، هغه 60% نم دی غراغلی دی. زمونږ سره 150 روپے پر لیټر هغه حکومت 80 روپے تا 20 روپے تا، نو دا ښکاره خبره ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کوم شرط سره قیمتونه کم شوې دي، پاکستانی حکومت هم په شرط باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي که حکومت یو طرف ته د تیلو په نرخ کې کمی وکړو، نو بل خوا یې ورسره په ټیکس کې اضافه هم وکړه چې لوجی ولسته هغه شان ګټه اون رسیدا کوم چې په کار و.
کمی چې کم دول اوس په کارو غننو هغه کمی خو ونه کوم دوی په ټیکس نه لګي. نن زبا دا نور مسلم روان دي د 3% وذ هولډینګ ټیکس چې لګول دا غینه د دوی ته ریوینیو کم شوی در هغه کار کول د پاره دوی دا یو اسانه طریقې په دې طریقې ټیکس لګي د خلکو نه هغه پورا سہولت خلکو ته ترانسفر نه کی.
د یادونه دا چې حکومت د اگست میاشتې په دومبۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ 3 پیسې او ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ 6 پیسې کمی کړي وو، خو د جون میاشتې په دومبۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 3.5 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ 150 پیسې اضافه کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باړې به کور سوي خلک وایي دا چې په شاکا سیمه کې د دوی لپاره په جوړ سوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي، له دې وجې دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خبرې نسي ریجنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملي په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواري ته به غوښتو.
د خیبر جنسی باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
شاکس کے کملی وی سینٹر چے دے باڑے خلکو دے پارا جوڑ شوے دے او مونگ تحصیل آل تا جوڑ شوے دے نو اگے کے خلکو مختلف قسم چکم دستخطونا کول وی ویریفیکیشن وی دا شناختی کارڈ اور ڈومیسائل او ویسرا پاسپورٹ نو اگے دے پارا مونگ وڑک یو یو دستخط دے پارا پا میاشتو پا چری کلنو بندے مونگ آگا گرزو چو مونگ دا زوانان دے پیخور نوخار نا دے خپل کورونا نا دے جلوزو کم نا روزی او اگا لیوی سینٹر تلار شی او آل تا ورتا بیا بیا دا کی جتا د سخت نه شوی صبر وکا تا کار نه شوی صبر وکا او په میاشتو میاشتو باندې دا سلسله شروع وی او دا د سختونه کیږي نه.
او د باډي سیمي او بلتن سمل جان پردي هم د غستون ذات صدا سے بیان کړه.
یو توسل دورم پولیس سنټر کې صحیح ډیپټی نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پورا فارم یال تک دستخط نه وی بالکل تقریبا ای وڑو کې اختر نر دیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای زکه چې یو طرف ته مونږه ډی پیز متاثرین وی لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلق کو ټوله ډی پیز پښناتی کډونو پورې تنگای او بیا چې شناتی کډ چسر نه وی غ په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس ولا چل دا مونږه د شناتی کډ لپاره اپلای وکونو او یو توسل دورتي تیرول لور شي وی چل دا په تیرو کې ډیپټی بل چکم تحصیل دور دی ہائے صرف دو کومونو لمو سس کڑے دی دے دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو ایسو کم پہ دستخط نہ کئی.
د خیبر جن سید باڑے د خلکو د اسناد د نه دستخط کولو د غستون زمو چکلا په خیبر هاوس پہ خبر کی د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سردار اسد هارون تا وڑان دکڑا نو دی وویل چې مونږ ہسا کو چې په لیویز مرکز کې ورتا یو تحصیلدار او نور عملا زیاته چې دغه ستونزې هواره شي د باړې خلک وای چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوی اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په دې روسیې کې امریکا یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې قبایلي سیمو کې میشت حقاني نیټورک خلاف دې اغیزمن ګامونه پورته کړي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو ځینې ډېرې خونړۍ بریدونه حقاني ډلې کړي دي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پیشور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او د حقاني ډلې اهمیت ولې ډېر دی؟ په دې اړه د بشیر ګاش رپورټ اورو.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی څوارلس قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. درې ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پاکستان ته تللې وه او د رپورټونو تر مخه یې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی شبکې خلاف دې سم عملیات وکړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
ځینی امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بېل کوم توپیره زپي نو امریکا دې پیسې ورکي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکي ګټې پرې نګري.
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغه به زی راځي.
یا د دې چې د روسو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړي چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیله به عملي نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوسمهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یو سترګ ګوري او ټول زپي.
دا د بشیر ګواش رپورټ چې د حقانی ډلې په اړه باندې وو. په دومره نیمای کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د پاکستان په اړه دي او د افغانستان په اړه دي. خو اوس 15 بجې شوې دي. انیسا اجمل به خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
د خبري جنسي په جمرود بازار کې نن لغړ مې وړاندې په یوزان مرګ بریټ کې لکتر لګدري کسان وژل شوی او شاوخوا شپږ کنسول زخمیان شوی دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځان مرګ حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستيال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړي. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شویو محسودو قبایلو د بېرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا آبادې د ورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د ستوګنې د بندوبست کولو سره خپله آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولې دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز پښتین په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سره کې یو کال وړاندې د دریو وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتون کې وسله والې ډلې یا بیل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجی مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رائټ په قانون دی عمل وکړل شي، ځکه چې اکثره خلک د کاپی رائټ د قانون سرغړونه کوي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی. محمد اشرف غنی نن دا خبرې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه داسې ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي خال پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. او رایټرز خبري اژانس پرین ویلي دي چې امریکا د روس او چین د هغو ځینو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف انټرنیټي حملې کوي.
انیسا اجمل وه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا اکرم خان کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتی د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نتورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورت فند سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل بلکې ناکافي دي، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، باید چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو، نو په زیاده دي چې ولسی مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي، نو د دې ترمنځ د ولسی مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کې لیکي بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنه اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسنی سیاسي تنو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سنسبي وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوه دي او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوری ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لری کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کې لیکي تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولې وو. دا شند ام کیو ام په اسفو د جمعیت علما اسلام فی مشر سالیسی شروع کړې و، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي، شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجوده وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې اړۍ ګړۍ رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډې افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسه اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه کا امریکا پر دې پوه شو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اگست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقوقو او د امنیت پاړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یو برخه ده. مقاله لیکي کسه هم افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دای هواد کې کارکونکو نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کول لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړپوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو شمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون له پنه غشتونکو د کورګاډي د آسترییا پلازمینې ته ورسېدلې. په دغه ځای کې 40,000 ځای کسان راوتلي چې د پنه غشتونکو ملاتړ وکړي. د بداسل کې د چاروپا د دوه نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پنه غشتونکو له دومره لوی شمیر سره مخامخ کیږي. د آسترییا په څیر هنګري هم د پنه غشتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خوایي نو پنه غشتونکو ته اجازه نه سر کولای چې دغه هیواد ته ننوځي. ملالی بشیر ته بغښتو.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناغښتونکو چې ډېرې یوې ویزې هم نه درلودي د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغه اورګاډو کې د اوتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناغښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو لالارې په شمالي اروپا کې د خپل خوښي ځایونو ته بلار شي. دغه پناغښتونکو له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونی کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوتریش پر پوله د امنیتی تدابیرو لکبل د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتی اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګری له پولیس سره نږدې په یو لارې کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناغښتونکو مړی وموندل شول. پرون ماښام د اوتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو تراوتلی وو او له پناغښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارې کې د مړو شویو پناغښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناغښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې 4 د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
دا و ملالی بشیر. ای اف پی خبری اجانس د هنګری په سرشار بوداپست کې د هغو کډوالو د ستړیو پاړه یو مقاله خبره کړې ده چې زیاتره له جګړه ځپلو هیوادونو تښتیدلې دي. اجانس کې د بوداپست د ریل ګاډو سټیشن هغه ځایونه ګرځېدلې چې ګڼ شمېر کډوال جرمني ته د سفر کولو په انتظار ناست دي. دا کډوال چې زیاتره پکې له شام سره تعلق لري وای په جرمنی کې د پناغښتونکو کډوال لپاره شرایط آسان شوی دي، نو باید چې په اروپایي اتحاد کې مخکې سفر ته پرېښودل شي. تفصیل ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
ای اف پی خبري اجانس لیکي د اگست نیمایي راهیسې د هنګري هیواد پولیس په ریلوي سټیشن کډوال د ټیکټونو لرلو باوجود دروي، خو د ګل پورس پولیس نه موجود. اجانس د کلیټي سیمې د ریلګاډي په سټیشن له شام سره تعلق لرونکي ادوات الله سکلن کډوال ایهاب یاسین د خلیلي کې یقین یې نه کیږي چې آخرکار جرمني ته روان دي. هغه اجانس ته ویل چې پروای نشته چې چرته هم ورسیږي، خو د جرمني هامبرګ ښار به د ټولو خوي. اجانس لیکي د شام او د نورو سیمو د کډوالو لپاره د بوداپست د ریل ګاډو سټیشن په دې وروستیو کې هغه ځای ګرځېدلی چې اروپا ته په سفر کې له پیچلي حالاتو سره مخامخېږي. هنګري چې د اروپایي اتحادیې غړی دی، مخکې په دې اصرار کولو چې د اروپایي ټولنې د سختو اصولو له امله د ویزو نه لرونکي کډوال غرب ته سفر کولو ته نه پرېږدي. اجانس لیکي له حالاتو تنګ راغلي کډوال د اګست په میاشت کې هره ورځ د خواوشا 2000 پشمیر کې هنګري ته داخلېدل چې د بوداپست په دوه مهمو ریل سټیشنونو به په انتظار ناست وو. اجانس د طالبانو تنګ راغلي او پاکستانی دوکاندار دخلي لیکي تر هغه به د ریل ګاډي انتظار کوي تر سوچې کولی شي. خو اجانس وایي د ډیرو کډوالو صبر هم په ختمې دوخکاري. د اجانس په خبره د تېرې اونۍ په اخیره کې د کلیټي بهر په یو احتجاجي ناسته کې په سلګونو کارجنو کډوالو چې د زیاترو تعلق پکې له شام سره وویل چې په جرمني کې د پناهغوښتونکو لپاره شرطونه د نرمېدلو دا معنی ده چې دوی اوس هلته تللی شي. یو احتجاج کوونکي خبري اجانس ته وویل چې اول یې نه پرېږدي چې کډوال هیواد ته داخل شي او بیا وروسته له تللو نه منع کوي. دا خبره دغه کډوال د هنګري د حکومت لخوا د کانټاتار درولو طرف ته په اشاره سره وکړه چې د سربیا له سرحد سره په جنوبي برخو کې جوړ کړل شوی دی. خو بیا د اجانس په خبره د ګل پورس پولیس غایب وو او کډوال د ریل ګاډو د پاسه سپرېدو ته پریښودل شو. قسم په سر کې سټیشن ماستر دغه ریل ګاډي مخې تللو ته نه پریښودلو چې دغه په خبره د حد نه زیات کسان پکې سوار وو، خو په اخره کې د پولیسو په وینا ریل ګاډي ته د مخ کې تللو اجازه ورکړل شو چې راتلونکي تمځای ویاناو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نور افغان خوژنه بس او د ترګرو ملاتړ لاس واخلي. شغلي دوستم دغه څرګندونې تیر شپه ناوخته د نوموړي د شراغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړې سوې غونډه کې وکړي. جنرال دوستم دغه شان پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان آی اس آی د افغانستان د خلکو دښمن وګڼلو او دغه هیواد د کړنو په وړاندې جدي مبارزه ارتیا ټینګار پر ارتیا پر مبارزه د مبارزه پر ارتیا ټینګار وکړ. سمو همکار اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د نورو افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلی کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر د 12 نیټې د عملي پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولې دا پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاس یې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړې فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبې په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره، په ځانګړي ډول منځنۍ اسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریځ ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نامنه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه ته سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د افغانستان ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره 35 د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو به د شنوارو په بیلابیلو سوالۍ کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مشالیلو خبریال پازمات عابد راکوي.
دغه وسلوال چې ځانونه یې د اسلامي امارت جنگیالیان بلل، د سټیشن بی پورز د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې ته د خپل درنو او سپکو وسلو سره راغلل او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت او سولې شورا په ګډو هڅو یاد وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
نن درې پنځوس کسا د خپل اسلحه سره، البته چې دی کې لس میله راکټ وو، د ملي امنیت دلاري وسپارل شو سولې پروګرام ته په دغه ساحو د شنوارو کې، لکه سپین غر، لکه اچین، لکه نازیان، لکه غنیخیل، لکه مومندره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقعه د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له ورور وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د ټول هغه خپل نظامی مشرانو مننه کوم چې په دې ساحه کې دیو ته زمينه مسايده کړې ده. غوښتنه مې د ټولو وسلوال مخالفین نه ده چې نور د ورور وژنې نه د خپل وطن د ورانور نه لاس واخلي او راشي او د سولې په پروسه کې موږ سره شامل شي.
د قاری یاسین په نوم یو تن چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ سره تعلق لري او د شل کسیز ګروپ مشري په غاړه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به د وطن جوړېدو ته مټې ورونغاړي.
دا 50 کلونو را په دیخوا د ننګرهار ولایت په ډېر شمېر ولسوالیو کې فعالیت کاوه، خو زیات پیالت ته زمونږ د بټي کوټ او کوز د مومندارې په ولسوالیو کې وو. د ننګرهار د ملي امنیت سره زمونږ رابطې وشوه، د خپلې وسلې هم راوړې خپلو مشرانو ته مخې ته کېښودې. اوس په انشاءالله چې کلکه دفاع د خپلې خاورې نه بکړو.
د ننګرهار د سولې شورا چارواکي وایي چې د سولې بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو مشرانو ته تر شپږو میاشتو پورې 15,000 افغانۍ او د ګروپ غړو ته یې د میاشتې 8,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوی وایي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ننګرهار د سولې له ولایتي کمیټې سره تر دې دمه 132 کسان یو ځای شوي چې ګڼ شمېر یې په یو شمېر دولتي ادارو کې د اجیر په توګه ګمارل شوي او ځینو ته یې حرفوي کارونه ښودل شوي او په خپل روزګار شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ټاکل شوی ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د رپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پرېکړه کړې ده، په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي. مرالی بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports India is opting out. د ځینو راپورونو لمه هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبري نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور وو. ما ولوستي زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. کوم وروستیو وختونو ته ځیر سو د 2000 لسمی رادیکال لمی میاشت رهیسی موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله شغلی کرزی ولسمشر وو کړی او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزي د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسی کولی برخه واخلي او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسۍ خپلوي او د دغه هیواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه وزي نه ساته خبرونو وروستي خبري کړي دا چې پایته ورسېده. خو پایته رسول له مخه به د انیسا جمن څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن لغر می وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د رهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا باندې د ورانولو پر ضد د کیس د اوریدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د ستوګنې د بندوبست کولو سره خپلې آئینی ذمہواری پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوټین په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولي چې تعلق یې بلوچ له بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمن سوړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13مه نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د چاودنې خبرونه وو. اور رائټرز خبري ایجنټس پرین ویلي دي چې امریکا د روس او چین د اغو زنو کسانو ادارو پر ضد پربندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي.
خبرونو لنډیز مولا نساج مزه اوریدي او ملدې سره د مشال ریډیو د دې وخت نه ساته خبرونی پایتر سي چې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی پر مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. هم د دې ترڅنګ تاسو هلته ریپورتونه هم لیدلای شئ او ویډیوګانې هم ته او دارنګ هم دغه هر څه تاسو د مشال ریډیو پر فیسبوک باندې هم کتلای سي او هلته تاسو په لیکلي بڼه او سره ویډیوګانې هم لیدلای سي. د مشال ریډیو د دې وخت پرونی پاتې کته سم په دې څه په پاتې سوینو او ټیو رادیو اوریدلای سي. عبدالکاکړه او نور ټول ملګرو ته اجازه ورکړئ. په پامان